افغانستان لبیا واکمنې دوه وروسته لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړ سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک می 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 10مه په ریلیف پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغاني کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغاني جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیرای کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویل چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو لامل د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي لامل د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای شي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په اروپا کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پیل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پیل وکړي هغوی ته به کلک ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12مه ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې د نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساري تایید کړی چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پرچاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې ښیي چې اعتراض کوونکي د علي خامنهای په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهرې لومړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بیې د ټیټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور ښارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ په ویب پاڼه کې د مهال څلور ویش ساعته خبرونه لري. که چیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ، نو په خپلو موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید، کولی شئ چې د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي او بیا به ازادي رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. راځو د خبرونې وروستي مطلب ته. هغه دا چې په افغانستان کې، البته په ښارونو کې، دننه یو شمېر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی، په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې، د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي، یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
گاز تشناب روشن میکنیم.
ما په تشناب کې گاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو، نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتې، طفلم حمام میدادي، خودت هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا به لوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نور ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډېر اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. نه پوهېږو چې خپل شکایت چېرته او چېرته یوسو چې ولې حمامونه تړل سوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بېرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایه شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي، څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 15,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، دری فصله، څلور فصله، دو فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته. مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سفارشه یوړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلان می داشتی فکر که و چه گوه که دی ده درس چه منگه پا اغا که ویلو پا مرکفیلو که اغا داشتی فکر که و چه ده با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که ویا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی هر درخ اساسو مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لیکلی شو نو دریم سیم که لیکنه کول او اغام بیخه مشکی لیکنه کول دا لکستونمن کار ده منگ دا کار کهو او دا دی هغو استادانو زیار او کوخه خوو چه دوی کهو کلا چه زبیا مزار شریف تولارم دی خبال بروش داره التا دی نادرشایی پا نامو بانده ایو ابتدایه و پاگه که پشپاگین سنف که زه او رور می پسلورم سنف که داخل شو سرنگه چه ما دریجه بزده نوه او دی رور می هم نو دی خونزی پا چنگ که یا دی خونزی پا انگر که پای و برخه که یو بل خونزه موجود و چه دی تا دی امیر شیرعلی خان متوسطه یا منزنه خونزه وای دا پا پشتو جوا بادی پا اغی وقتی او دا خونزه پلیلی راول بانده التا و دار امدتن دی مزار شریف اغا سیمی لکه چاربولک بلخ او دی دو غزاینو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی حسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلن او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که بیزه که چه اغا پشتو جبا بانده و پا دی که بیایوه گر که منگه دا وکرده چه دواره جبه منگه زکرده هم پشتو مو خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگه پا دری جبه بانی هم دی خلکو سر تکلم که و دری جبه مو زکرده تر نه هم سنفه پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیابه شم پا دغه خونزی که تل اول نمره دوم نمره وم او خواخم پا اغیزه که چه اوسیدم او ده مزار شریف که پا اغی وقت که ده خی خاطره می درلودنی خصوصا ده بلخ پا ولو سواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلامی لیدله او کلبا چیز مونگی تاریخ استاد مونگتا ده امول بلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور داده خارون مور ما سوزاله پا خپل استرگو بانده لیدن او سیم چه ده بیار دارم او خوخی گینه چه تا دی ارتباط باندی کسانو تا قصه وکم یعنی پسند که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجود و شد دیر تاریخی ودانه بی او سم زما پا ذهن کشته ده چه در اوی سر از لگ زمونگ دی خلک و دی ناپوهی پر اساس باندی خچلن نکیدو خلکن زمونگ دی هوا دی تاریخ زره دی اقی سر تراله ده
بیا تر نهمه مو قصه وکړه ل نهمه وروسته بیا څنګه چټو ویلا بیا په څنګه لاړې کوم په ځای مو ولبست
زه په نهم سنف کې په خونم رو باندې بریالی شوم نو بیا داسې یو پروګرام طرح شو چې اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځي ته ولاړ شي نو زه د مسلکی خونزه یو پلار که زده هلمان ده زراد لیسی تا لارلم او حال تا میچه ده درش شروع کم ده هلمان ده پولایت که ده لیسی ده دوره ده شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد بزر پولده اغا پا ده خاطر بانده چه دا ده هلمان پا ازار جفت ولسواله که پراتا ایوالی ساوه چه پخوا دلتا دی ازاجو پول چه کلا جوریدو دی پول سر پچنگ که یو لوی نهر چه دی بخرا دی نهر پنام بانی یادیدو یا دی بخرا بیاله پنام بانی یادیده چه دیر زیاد زمکی خروبه ولی د اغی د پاره امریکایانو یو خارګوټه جوړ کړی وو. یوې خارګوټه د ځان د پاره جوړ کړی وو او یوې هم د کارګرانو د پاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه خارګوټه کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې لپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وو، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و،
چانسونه نور هم و چې موږ کولای شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو، چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېری داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا او ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دوی ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د 1 کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه
کله وی. نو د پانتون د دورې مسرته وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې وی. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د خونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران دیر پوهان خلق و نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقی معلومات یا اضافی معلومات چې د مسلکی پوهې تر څنګ موږ حاصل اول په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې موږ 133 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 133 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې و چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. البته لمره سنفی غوښتنه وي چې سنفی غوښتنه بالاخره په سیاسي غوښتنه باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه
و؟ ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي، د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بېرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولئ موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پانزی پو هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته ووایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم یو یا دوه خبرې درته وکړم. زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې څه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو، زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړه. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت دی، که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د لولې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړه. زه غواړم چې د خپل کلی داستان د افغانستان داستان کوم.
به سلامت اوسه کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو ملما عبدالوهاب چپان.
پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے ویشوندنے جانا نان پسو سرم خو سرمو نژل کلو ن پسو سرم خو سرمو نژل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی چر چدا سے پشات لے اد خندان نوی داسے بیشوندن داسے بے جانا نوی داسے بیشوندن داسے بے جانا نوی شور واوری تو نمو چرتا اور پور کل نمو چا شور واوری تو نمو چرتا اور پور کل جذبے دمینے خالی داسے اد وجدانا نوی داسے بیشوندن داسے بی جانانا نوی داسے بیشوندن داسے بی جانانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بیشوندن داسے بی جانانا نوی داسے بیشوندن
داسی بی جانانان د پختنو کوسه خدا سے او بی مانان وے داسی وشوندن داسی بی جانانان وے داسی وشوندن داسی بی جانانان وے